مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کې پر اسرائیل د ایران بریدونو په حق له خبرداري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي نړۍ او سیمه بل جګړه نشي برداشت کولای. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو نوې لړۍ. ګنشمیر افغان کډوال لا هم وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت په زور پسې وانخلي دوی به خپل هیواد ته ستانه نشي. په کالیفورنیا کې د یو خنځی په نوښت د اوکراین او افغانستان کډوال ته د بورسونو د ورکړې هڅې. د هغې امریکایي ښوونکي کیسه تاسو سره شریکوو چې په خپل کور کې دوه زده کوونکو ته ځای ورکړی دی. السلام علیکم. نن دوشنبه د وری 28 نیټه ده. د آشنا تلویزیون خبرونه ته راغلاست. زه وحید فیضی یم. په دې خبرونه کې زما همکار احسان الله عربزی پر اسرائیل د ایران د برید نړیوال غبرګون راسپړي. د خبرونه له ملما عبدالغفور لیوال سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د راولر شوي کړکیچ په اړه بحث وکړم، او له پاکستان څخه د افغان کډوال د ایستلو او د اندېښنو په لړۍ به خدای نور ناصر رڼا واچوي. له تاسو مننه. هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم د خبرونې تر پایه له موږ سره پاتې شي. پر اسرائیل د ایران بریت په پایله کې د نړۍ غنو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې له غچ اخیستنې لاس په سر شي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ځینو هیوادونو ویلي چې دوی به د اسرائیلو لخوا پر ایران د غچ اخیستونکي بریت ملاتړ ونه کړي. ټاکل شوې وه چې د اسرائیلو د جګړې کابینه نن یو ځل بیا په دې سره راغونډ شي چې آیا پر ایران ځوابي بریت وکړي او کنه. په همدې حکله نور جزئیات به له خپل همکار احسان الله عربزی نه واخلم چې د کانګرس منې له مخې را سره عمل شوی دی. عربزی صاحب په خیر راغلی. په تل اویب کې د نن ورځې غونډې تازه جزئیات څه دي او کومه پریکړه شوې کنه؟
او فیضی صاحب، هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه ټاکل شوی و چې نن د تل اویب په وخت باندې 2 بجې د اسرائیلو د جګړې کابینه یو غونډه وکړي او په دې اړه پریکړه وکړي چې پر ایران باندې ځوابي برید وکړي کنه. خدا دا اوس تقریبا 15 بجې دی په تل اویب کې. خو د دې غونډې جزئیات نه دی راغلي چې غونډه شوې ده کنه، ده شوې او که شوې ده څه پریکړه یې کړې ده. خو پرون ناوخته هم د کابینه غونډه کړې و او په دې غونډه کې د دې غونډې اکثریت غړو په دې سره صلاح شي وي چې باید پر ایران باندې ځوابي برید وشي. خو اختلاف په دې باندې و چې دا برید باید څو وخوشي او په کومه کچه باید وي. د دې ورآخوا د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، هغه چې د اسرائیلو ډیر نږدې متحدین دي، اسرائیلو ته ویلي دي چې تاسو باید پر ایران باندې ځوابي برید څخه ډډه وکړئ. پرون اسرائیلو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه راغوښتي وه چې د ایران لخوا پر اسرائیلو باندې شوي بریدونه وغندي، چې په اکثریت غړو دغه بریدونه وغندل. امریکا په دې غونډه کې هم وویل چې دوی به هیڅکله د دې ملاتړ ونه کړي چې ګواکې اسرائیل دې پر ایران باندې ځوابي بریدونه وکړي. په دې اړه ما یو رپورت چمتو کړی، دا به سره وګورو.
په اسرائیل او د ایران لبرید روسته او په سیمه کې د جګړې د پراخیدو لویر سره هم حاله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش لخکیلو خواو د زیات زغم غوښتنه کړې ده. ګوتریش دغه څرګندونه د ملګرو ملتونو هغې بیړنۍ غونډې ته وکړي چې پر اسرائیل او د ایران د برید په اړه بحث ځانګړې شوې و.
It's vital to avoid any action that could lead to major military
دا ډېر اړینه ده چې د هر هغه اقدام مخنیوي وشي چې په منځني ختیځ کې د لاډېر کړکې سبب کیږي او ملکی وګړي چې ورل مخې ډېر زیانونه زغملي لالوړه بیا پرې کړي. دا زموږ ګډ مسؤلیت دی چې په فعال توګه ټولې ښکېلې خواوې واڅو چې نور تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي ګیلاد آردان د شورا څخه وغوښتل چې د ایران برید وغندي او پر ضد اقدام وکړي. هغه همدارنګه غوښتنه وکړه چې په ایران ټول هغه بندیزونه چې امکان لري ولګول شي.
ایران په خاره خپل خاور پر اسرائیلو برید کړی دی. څیرې ښکاره شوه ایران د نړۍ تر ټولو لوی هیواد دی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. ایران په سیمه او نړۍ کې د ناامنۍ او رامنځته کوونکي په توګه خپل اصلي څیره په ډاګه کړه، او همدا اوس هغه وخت دی چې نړۍ باید د ایران له جنایتونو سترګې پټې نه کړي او اقدام وکړي.
په همدې حال کې بیا د ایران استازي امیر سعیدی ایروانی ویلي چې ایران په اسرائیلو بریدونو د خپل ځان د دفاع په خاطر کړي، ښاغلی ایروانی زیاته کړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوال سولې او امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی.
دیس کنکلودډ اکشن
دو اقدام اړین او متناسب وو. موږ دقیق او یوازې نظامی اهداف په نښه کړي او دا کار په دقت سره ترسره شوی تر څو ملکی وګړو ته د زیان مخه ونیول شي.
د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي مرستیال د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه وغوښتل چې که غواړي په سیمه کې کړکیچ زیات نشي نو باید د ایران کړنه وغندل شي.
متحده ایالات په سیمه کې د جګړې پراختیا نه غواړي. هغه څه چې موږ کړي یوازې دفاع ده. د دې ډول مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره غوره لاره په دې غونډه کې د ایران د بېساري او په لویه کچه د بریدونو غندنه او د ایران لخوا له خپلو نیابتي ډلو د تاوتریخوالو څخه د ډډې کولو غوښتنه ده.
روسیه بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیکفایته تورن کړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون دایمي استاذ یو ویل چې هغه څه چې پیښیدونکي وو ټول تری خبر وو.
هغه څه چې د اپریل په 14مه نیټه پیښ شول په بیخبرۍ کې نه دي پیښ شوي. د ایران د خوا پورته شوي ګامونه د امنیت شورا د شرمناکه بیکفایتۍ له کبله دي. د ایران برید په دمشق کې د اسرائیلو لخوا برید په غبرګون کې وو او دا لومړنی برید نه دی ځکه چې سوریه په دوامداره توګه د اسرائیل لخوا بمباري کیږي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا بیړنۍ غونډه د اسرائیلو لخوا راغوښتل شوې وه چې ګڼو هیوادونو په اسرائیلو د ایران بریدونه پکې وغندل. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پر اسرائیل د ایران برید د سیمې او د نړۍ د هیوادونو خبرګون نه پاره ولیدي. په دې اړه به په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب سره خبرې وکړم چې همدا اوس موږ سره د سکایپ لارې په خبرونه کې وصل شوی دی. لیوال صاحب په خیر راغلاست. لیوال صاحب ډیره مننه. د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د طالبان د حکومت په ګډون ګڼو افغان سیاستوالو پر اسرائیل د ایران برید مشهور دفاع ګڼل ده. تاسو په اړه څه وایئ؟
زه فکر کوم چې خبره په دې کې ده چې دواړو هیوادونو د داسې یو حالت سره مخامخ شول چې جګړه په هغه کې یو سابقه لري. د همدې لپاره هغه څه چې په دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې وشول د ځینو بین المللي اصولو له مخې ایران ته د مشروع دفاع حق خوندي ساتي. مګر هغه څه چې د اندېښنې وړ ده او دواړو هیوادونو په دغه خاص شرایطو کې باید پام ورته ساتلی وای د هغې عواقب دي، ځکه چې همدا اوس سیمه او نړۍ د یو پراخ سیمایز او حتی خدای مکړه د یو نړیوال جنگ پر درشل ولاړ دي. ستونزه دا نه ده چې ځینې هیوادونه به د یو لوري حمایت وکړي او ځینې هیوادونه به د بل لوري. مسأله د ټول جګړې ده. یم دې لپاره زه فکر کوم چې په دې برخه کې دواړه هیوادونه او د هغو متحدین هغه څه چې باید په پام کې وساتي یوازې د یو پر بل د حملو مشروعیت نه دی، بلکې هغه څه چې لدی څخه پیښیدلی شي د هغو په اړه دواړو ته د خبرداري ورکول.
تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه پر اسرائیل د ایران برید په غزې کې دروان کړکې سره هم کم تړاو لري کنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ دا اختلافات څومره جدي دي؟
طبعا چې دا اختلافات د غزې له جګړې سره همزمال زیات شول. هغه په دې معنی چې ظاهرا اسرائیل او د هغو متحدین داسې ګڼي چې د غزې جګړه د ایران د متحدینو یا د دوی په ژبه د دوی د نیابتي ډلو لخوا نه په غشلدات راپایل شوله. هغه څه چې ایران همیشه هغه نه انکار کوي او نه یې مني. خبر په دې کې ده چې د غزې جګړه یوازې د حماس او د اسرائیلو مخامختیا نه ده، بلکې دواړه لوري خپل متحدین لري چې دا سي فکر کوي د دوو متحدینو ترمنځ تقابل یو پراخ سیمایز کړکیچ ته لار هوارولای شي.
د اسرائیل او ایران ترمنځ راورشوی او ناندری او آیا نړۍ په دوو برخو ویشل د کویشلې وی پایلې به تسوي.
په چې دي توګه که څه هم مونږ یو شاته تک وینو او هغه دا چې د امریکای متحده ایالاتو په صراحت اسرائیل ته ویل چې جګړې ته نه نوځي نو امریکا به ورسره و نه دریږي په دغه جګړه کې. همدارز روسانو او تریو بریدا نور هغه ودونو لکه چین او نور هم په کلاکا هم په شورا امنیت کې او هم په خپل پیغامونو کې ویلي دي چې لنور حملو څخه باید ډډه وشي. روسانو خلادا هم ویلي چې کېدل شي د ایران ترڅنګ ودرېږي. خبره په دې کې ده چې دا دواړه قوي متحدین لري او د یوکرين او یو شمېر نور سیمو پر سر دغه ناندري ورلمخلا د جګړې ترڅنډ رسیدلې دي. که لږ به احتیاطي وشي زه فکر کوم مسأله حیثیتي کیږي او د حیثیتي کې دوه په صورت کې به د دواړو لوريو متحدین یو کړکې او یو پراخ جګړې ته
سره دې چې وس ملاتړ نه شوي. البته د جواب اخیستلو څخه خو په جدي توګه یې مخاونه نیول شي څومره د دې امکان شته چې د جګړې لمن پراخ شي او سیمه ته وغځيږي.
نو واستوزه خدا د چې د دواله لوري د خپل خلکو د قناعت لپاره او د داخلي مصرف لپاره د شاید جګړې ته مخه کړی یو دلیل امداد سره لدی چې دوی له تبعاتو څخه داري دواله لوري هم ایران او هم اسرائیل دا جرأت نشي کولای چې پراخه جګړه را پیل کړي. مګر وګورئ د دواله لوري په کور د نه یو شمېر مشکلات لري. هم دا اوس هغه مظاهره چې په تل ابیب کې کیږي د نتنیاهو پر ضد شاید نتنیاهو او د حکومت دا هڅه وکړي چې له ایران سره د ښکېلتیا په بهانه خپل حکومت له مخامختیا نه وژغوري چې په کور د نه یې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. یعنی دغه جګړه پرته له دې چې دوی د پاره حیثیتي ده په کور د نه هم ځانګړی مشروعیت دوی ته وربخلای شي د یوې مودې لپاره. ځکه خو دا ویره او اندېښنه شته ده چې دغه سیاسي ابزاري استفاده لپاره هم دواړه لوري وارو پار خطا کی او خدای مکړه یو سیمه ایز یا نړیواله جګړه ته لار هواره.
په ایران کې د افغانستان په خانه سفیر عبدالغفور لیوال صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې خپل نظر موږ سره شریک کړ. د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو پخوانی ولسمشر محاکمه را روانه اونۍ په نیویارک ښار کې پیلېږي. دا اونور به لیوي دمي وروسته وګوري. تاسو دا شنا تلویزیون خبرونه ګوري. د پاکستان حکومت له لوري د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال ته ورکړ شوی وخت هم نن پای ته ورسید. خو ګڼ شمېر افغان کډوال لا هم وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت یې په زوره پسې وانخلي دوی به خپل هیواد ته ستانه نشي، ځکه چې ګڼې زیږیدلې او لوی شوي په کډوالۍ کې دي. د خبر نور جزئیات به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واخلم چې دا اوس سره د سکایپ لارې وصل شوی دی. د خدای نور ناصر صاحب د افغان کډوالو د وضعیت او له پاکستان څخه د هغوی د ایستلو په اړه تازه جزئیات څه دي؟
کله مننه فایزي صاحب، د تیرو څو اونیو راهیسې د پاکستان حکومت بیا بیا وایي چې دوی په دغه د اپریل د 15مې نیټې ورهاخوا د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو پروسه د عملیات پیلوي او هغه کډوال چې هغه ای سی سی کارت لري هغه به پسې واخلي. خو اوس ځینې سرچینې یا د پاکستان حکومت په مرکز کې داسې اعلان هم کوي چې وایي دا عملیات د ای سی سی یا پی او آر کارت لرونکو کډوالو پر ضد نه دي، بلکې د دوی په خبره دا د ناراجستر سویو کډوالو پر ضد دي. لکه تیر کال په نومبر میاشت کې چې څنګه عملیات وکړي، خو کله ته موږ په کمپونو کې وګورو، ما د تیرو دوه درو څلورو ورځو د بلوچستان په بیل بیل کمپونو کې له کډوالو سره خبرې سوي دي او همدغه سیمه پښتونخوا کې له کډوالو سره خبرې سوي دي. هغوی وایي چې هلته چې ځایي چارواکي دي، پاکستانی چارواکي، اغوی اعلانونه ورته کړی دی او دا ویل دي چې ای سی سی کارت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15مې نیټې ورهاخوا پسې اخلي. نن هم په جنو کمپونو کې چې مل کډوالو سره خبرې وسوي، اغوی ویل نن خو تر اوسه پورې لا څه نه و. البته سبا دا سی وی رستا چې شایي پاکستانی چارواکي پسې کمپونو ته ورسي او دغه ای سی سی کارت لرونکي کډوال پسې واخلي. خو لکه تاسو چې ذکر وکړ، ډیر شمیر کډوال په بیل بیل کې سیمو کې کمپونه چې ما خبري ورسره سوي دي یا مشتزر خبري کړي دي، هغه وایي چې دوی به تر هغه په خپل فرشا ولاړ نسی تر کومه چې پاکستانی چارواکو په زور شړلې نه وي. ځکه چې دوی په ټکو دوی تیر تلويش د څلويشت کال په دې کمپونو کې تیر کړل. دلته ډیر داسې افغان کډوال ست چې هم دلته زیږیدل دي، په ټول ژوند خپل هیواد افغانستان کې قدم هم نه دی شي. نو ځکه دوی وایي چې تر هغه چې د پاکستان حکومت دوی په زور پسې اخیستې نه وي، دوی په خپل خوښه کله هم بیرته خپل هیواد پستانه نه شي.
د باوړی افغان کډوالو کام د پاکستان حکومت لوري ای سی سی کارت لرونکو کډوالو ته د ضرب العجل نیټه خبر دلته هم را رسیدلې ده، او دلته هم پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د اپریل 15مه د دې کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره ورستۍ نیټه ده.
سرویس کار مده په خوشحالي تیر کړي د لکه د مور په غېږ کې روزگار خونو کدر تو اما کباری مهم کلی دی، چانان مهم کلی دی، خیطی مهم کلی دی، زیادی پتا کم دولت شلو ولی دی. زما سر خوش پیلا لگا جار کارت دی. داتو یو چو گرزی می مشکلات پیدا که یا تو کندار پخوار لارن چکین موکی بیرت رالو، دویش بیم دوری وکری در اما بیرت رالو. مام دلته خو وګرځیدل کور ته خو نه دی راغلی، خو دغه د جړو کارتو خبرې کیږي چې دا بارو موږ خو سی پری دی، موږ په ګردوم نه دی نو چې نه مو پری دی، بیا نو ځکه ته د علم کې دوه پریم دی وطن نه د برابر حالت مو د ځای او جایګر نه سه به ملک خلک ته به موږ څه گزاره وکړو.
دلته افغان کډوال وایي تر اوسه یې دلته ژوند شو، خود پاکستان د تیر موقت حکومت له وخت یې ژوند ګران سوی دی او د کډوالو د ایستلو خبرونو اندیشمن کړی دی.
زما پیدایش خود له سوی دی، زما څلویش دو څلویش کال کېږي چې موږ پاکستان ته راغلی یو. یا رزون مو ډیر صحیح را تیر سو، خو دغه نگران حکومت بعد موږ ډیر په منډی که پیوار کارډ لري که سی سی کارډ لري کوم افغانی سند لدی سرستا غوړ ډیر په مشکلاتو کې دي. اوس راغلی دی دوه وار رااله لیویز والا د لیپ موټر کې اعلانونه کول چې جړو کاډو والا د اختر تر درې می پورې ټیم لري هغه دی ووزی. موږ نو والا که بس ان شاء الله ک چیر د غلط وزو او ک چیر پرې شول بیا خو پاتیر. یاره هلته زموږ په وطن کې انځکی نسته، جایداد مو نشته، نو سمر بلار سال ته بیا موږ دا رقم ډیر کاله ذلیل یو لکه دلته سمر ډیر کاله ذلیل عمر تیر کړي.
د باوړی کمپ د کډوال وایي تیری څلور لسیزه یا په دې خړو کورونو کې تیری کړی دی، او ګان کډوالو یا آن پښوند په خپل وطن افغانستان کې قدم نه دی شي. اوس چې د پاکستان حکومت یې پسې اخلي، د دوی په خبره خاص لکه خپل وطن چې بیلیږي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، باوړی کمپ، بورای.
په نور خبرونو کې، په افغانستان کې د موسمي بارانونو له امله سیلابونو په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 30 کسان وژلي او 20 نور یې ټپیان کړي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د چارو د وزارت وایند د سه شنبې په ورځ وویل چې سیلابونو په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې زیات زیانونه اړولي دي. هغه زیاته کړې چې تر 600 زیات کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 240 مړه شوي دي. سیلابونو شاوخوا 800 هکټاره کرنیزه ځمکه او تر 15-18 کیلومتره زیات سړک په هم ځانمن کړی دی. د سوری د پاولس دی و په خوانی جنرال محاکمه چې په 2012 کال کې په خپل هیواد کې په جنگي جرمونو تورن شوی او د دوشنبه پر ورځ په سټاکولم کې پیل شو. برید جنرال محمد همو چې دا مهال په سویډن کې اوسېږي د نړیوال قانون څخه د سرغړاونې په جرمونو کې د مرستې او هڅولو په تور تورن دی، چې د څارنوالۍ لخوا د فبروري په میاشت کې د تورن کېدو پر مهال جدي جرم بلل شوی و. سوریا له 14 کلونو راهیسې کورنۍ جګړه سخت ځپلې ده. د ایروزانا ټلویزیون سټیشن د یکشنبې په ورځ د فینکس څخه بهر د سکارتس ډیل کې د سخجنین د حقونو په ملاتړ د مظاهرې خبر ورکړ. تیره اونۍ د دغه ایالت د سترې محکمې د حکم پر بنسټ د کال 1934 د سخجنین د بشپړ بندیز مسله بیرته راژوندی کړه. دغه حکم پر ډیموکراتانو لا فشار اچوي تر څو د نومبر په ټاکنو کې رای ورکوونکو ته یوه پوښتنه اضافه کړي. دوی له رای ورکوونکو څخه غواړي چې اساسي قانون کې تعدیل تصویب کړي تر څو د رحم نه بهر د جنین د ژوندۍ پاتې کېدو امکان وي، د سخت حق خوندي وساتل شي. ټاکل شوی چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو پخوانی ولسمشر محاکمه را روانه اونۍ په نیویارک ښار کې پیل شي. د لوڅو فلمونو وی لوبار ته د چوپ پاتې کېدو لپاره د پیسو ورکولو سره تړلې د ډونالډ ټرمپ محاکمه به د دوشنبه په ورځ د جوري هیئت په ټاکل کېدو پیل شي. بلخوا ولسمشر جو بایدن چې د بیا ولسمشر کېدو لپاره هلې ځلې کوي به دوشنبه په پنسلوینیا کې ایالت کې خپل ټاکنیزه مبارزه پیل کړي.
د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د محاکمې تر پیلې دوه وړاندې پنسلوانیا د ډانلډ ټرمپ د ټاکنیزې سیالۍ وروسته پاړاو. ډانلډ ټرمپ خپل سوداګریزو سوابقو کې د جال او 2008 کې د لوڅو فلمونو د یو لوبغاړي ستورمی ډانیل سره د جنسي اړیکو د تور په ګډون لڅالور د شو جرمی تورونو سره مخ دی. د تیرې یک شنبه پر ورځ د شینکس ویلسیما کې یو غونډې ته د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهورې غوښتون کې ګون احتمالي نومان ډانلډ ټرمپ دغه دوسیه یو ځل بیا د نوموړي پر وړاندې د یوې دسیسې په نوم یاده کړه.
دا ټولې د بایدن لخوا جوړې شوې محاکمې دي، تاسو پوهیږئ سمه ده. او زه په دې فخر کوم چې تاسو لپاره دغه چاره ترسره کوم، تاسو لیدلو خوند واخلئ.
سیاسي شنونکي کالوین ډارک وای دا د یو پخوانی ولسمشر لومړی محاکمه ده. د زیاتوی چې یقینا دا دوسیه به د خلکو د نظر لاندې وي.
زه باور لرم چې څارنوالانو او قاضیانو چلند تر اوسه د ټرمپ سره د هغه چلند چې یو عادي امریکایي وګړي ورسره په دغه ډول حالاتو کې مخ کیږي څومره چې ممکن وي نږدې وي د ستاینې وړ دی.
د دې اونۍ په نوم د ای بی سی تلویزیون په خبرونه کې د نیو هامشر ایالت جمهوري غوښتون کې والی کریسون ویلي د فکر نه کوي چې د لوڅو فلمونو لوبغاړي ته د ټرمپ لخوا د پیسو ورکولو قضیه به د ټرمپ لپاره ستري سیاسي پایلې ولري.
دوی به بیا ټاکنیزو سیالیو ته ولاړ شي او هغه څه چې روان دي هغه به ترمیم کړي. دوی به هڅه وکړي چې دغه موضوع سیاسي کړي او دغه کار نوموړي ته ګټه رسوي.
په ورته وخت کې د ولسمشر بایدن ټولې هڅې د تیرې یک شنبه پر ورځ پر اسرائیلو د ایران برید ته په خبرګون متمرکز دي، خو تمه ده چې نوموړی دا روانه اونۍ پنسلوانیا ایالت ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې خپل ټاکنیزې سیالۍ پیل کړي. اقتصاد د بایدن د ټاکنیزې مبارزې مهم ټکی دی.
He's going to be talking about the
لدی سره سره چې د نوموړي د اداري لپاره تیر اونۍ د سوړ بازارې راپور د پخوا په سیر خنوو. بایدن با پدی اړه چې په اقتصاد کې د پرمختګ زینی نخې نخانی راخکار شوی خبري وکړي.
یو بل موضوع چې ولسمشر بایدن یې په اړه لڅ وخرا پدی خو خبري کوي او خای پدی اونۍ کې پر هم خبري وکړي هغه د خلکو د حمل د اسقاط حق دی. ډیر اونۍ ډانلډ ټرمپ وایلی چې د دې موضوع د تصمیم حق دی ایالتونو ته ورکړل شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا په کالیفورنیا کې وی خصوصي لیسې د اوکراین او افغانستان دریو کډوال ته سکالرشپونه یا بورسونه ورکړي دي. د امریکا غک خبریاله جینیا ډولټ د وی امریکایي ښوونکي کیسه لري چې په خپل کور کې دوه زده کوونکو ته ځای ورکړي دي.
د عالی لیسې زده کوونکي یرا چیرکاسو شکیرا په کیف کې زده کړه کوله کله چې روسیې په 2022 کې په اوکرين برید وکړو.
ما هیڅ کله فکر نه وکړ چې زبا واقعا جګړه دا ټول بمونه ووینم. ما واقعا دا هر څه ولیدل.
کله چې د هغې د کورنۍ مېرمنې پولینډ ته کډه شوې نو هغې دلته د کالیفورنیا په سان ډیګو کې د عالی بلف اکیډمي ته رسائی وکړه او بشپړ سکالرشپ یې ترلاسه کړ.
د دې ټولو غیر انساني شیانو له وروسته دلته راغلم او ما ولیدل چې دلته خلک غواړي ما د زړه نه قبول کړي او ټول په ما مهربانه وو. زه فکر کوم دا غلوی شی دی چې تل په یاد ولرو چې تل باید د خل لپاره باور ولرو.
د خونځي بنسټ ایښودونکي جیل ډټو هغې ته د کوم عمرو هوایی ټیکټونه ولېګل او دلته د هغې د زده کړې لپاره پیسې ورکوي.
ما تل غوښتل مرسته وکم. دلته ډیر خلک اړتیا لري، خو پوښتنه دا ده چې تاسو له کوم زینه پیل کوئ. ما تل خیراتي ادارو ته پیسې ورکړي، مګر تاسو د اطمینان احساس نه ترلاسه کوئ. یوازې یوې ادارې ته چې چک لیکئ او تاسو هیڅکله نه ګورئ چې دا چیرته ځي. تاسو هیڅکله نه د هغو خلکو سره اړیکه نیسئ چې تاسو یې مرسته کوئ. نو دا زما لپاره واقعا ګټوره تجربه وه.
دلته شوخوا په دریو کې یو برخه زده کوونکی نړیوال دی. محمد او اکیلا محمدی رورو خور دی. دوی په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لخپل کورنۍ سره پاکستان ته وتښتیدل. ډوټو د دوی سره د زده کوونکو ویزو کې مرسته وکړه او سویلی کالیفورنیا ته راوستل.
زما لپاره جیل زه فکر کوم د مور نه زیاته ده. هغې زموږ لپاره واقعا ناشنا کارونه کړي دي. د هغې پرته موږ ورک شوي وو. که هغه دلته زموږ سره نه وای موږ به همدا اوس دلته ناست نه وای.
کله چې ډوټو د رور او خور لپاره کوربه کورنۍ ونه موندله هغوی دوی په خپله خپل کور ته بوتلل. اکیلا محمدی غواړي د بایولوژي په برخه کې مخکې لاړ شي. چریکاسوا شکیرا پلان لري چې د بازار موندنې مطالعه وکړي او محمد محمدی وای غواړي د برېښنا انجینیر شي.
زه غواړم د کمپیوټر ساينس او انجینرۍ په برخه کې زده کړې وکړم. زه واقعا غواړم چې په افغانستان کې زما د زده کړې ته شډه کړم، په ځانګړې توګه د ریاضۍ په برخه کې او خپل انګلیسي ښه کړم.
ډوډو په افغانستان کې هم د زده کړې یو مرکز سره همکاري کوي. د افغان جون سره مرسته کوي چې هلته هغوی خپل زده کړې آنلاین بشپړ کړي او د لیسې ډیپلوما ترلاسه کړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغ خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متای کهو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور در کهو.
او د امریکا ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې افغانانو د اختر په ویاړ د کرکټ د ورځنۍ سیالۍ پیل کړې وې چې وایي موخه د اختر د خوشحالۍ لمانځل او د نورو لوبو لپاره د لوبغاړو موندلو.
د کرکټ په اختریزو سیالیو کې د لوبغاړو او ګډونوالو شریکي اتڼې. د ټکساس په هیوستن ښار کې د افغان کډوالو د کرکټ شپږو لوبډلو دا سیالۍ درې ورځې مخکې شروع کړې وې او نن یې پای لوبوه. د ټورنمنټ جوړونکي وایي موخه د وړوکي اختر د خوښۍ نمانځنه او د تکړه لوبغاړو معلومولو چې اکه ګوندې په راتلونکي کې د امریکا په کچه د کرکټ په سیالیو کې ولوبېږي.
زمونږ یوازینی هدف دغه و چې دا زموږ ورونه چې اختر نږدې تیر شوی دی سره کښېنو او ملاقاتونه وشي. ځکه دا سټرسفل لایف د امریکا کې چې بدل بل سره کښېنو او ساعت تیر کړو او بس یو تفریح ده. د نوي ځوانانو لپاره یو اپورچونیټي ده، یو موقع ده چې برابرې وته.
د غوسیالیو ته ورغلی افغانان دا شان لوبي د امریکا په دلالان د ژوند کې خې موقع غني چې په ډله یو بلوګوري او د وطن رنگونه پکې حس کی.
لوبو شاهدان وو سي او په هغه کې ولو به او من څوري ولا د څو دا د دې على نشنل ټیم چې هغه د خپل ځان
او د دې ټورنمنت او یو مخدار چې د دې ټورنمنت څخه به ځوانان انتخابيږي د امریکا لیگ ته.
که څه هم د امریکا په کچه د کرکټ لوبه ډیره عامه نه ده، خو په دې وروستیو کې دې اړخ ته پام زیات شوی او ډیرو ایالتونو کې افغانانو د کرکټ دغه شان ورته سیالۍ شروع کړي. د کرکټ د سګنی نړیوال جام کوربتوب هم امریکا او ویسټ انډیز کوي چې د افغانستان لوبډل هم پکې لوبیږي. دغه شل اوریز نړیوال جام به د جون په میاشت کې شروع کیږي.
ډیره مننه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. خو تاسو د امریکا غږ دری او پښتو راډیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلی او لوستلی شئ. تر بیا.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیز خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ